Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د می دریمه د مطبوعاتو د آزادۍ ورځ په دې مناسبت د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو په اعلامیو کې اندیښنه ښکاره شوې وه چې په افغانستان کې کال په کال د رسنیو آزادي محدوده شوې او خبریالان تر فشار لاندې دي. ګڼ شمېر رسنیو فعالیت درولی او سلګونه خبریالان له هېواده وتلي دي، خو اوس د انټرنیټ اثر دی. دولتونه رسنۍ په خپل انحصار کې نشي ساتلی. د خبر سرچینې او د رسنیو بڼه بدله شوې او لا هم بدلی شي. انټرنیټ دومره ستر بدلون راوستی چې خلک له ډیرو پیښو په څو دقیقو کې خبري شي. په دې منځ کې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو ژورنالیزم ته ولسی رنګ ورکړی. اوس ډیر خلک د ژورنالیستانو رول لوبوي او د کار د زورواکو حکومتونو د سانسور هڅې تر ډیره ناکامه کړي دي. ټولنیزو رسنیو نه یوازې د خلکو په ژر خبرولو کې رول لوبولی، بلکې د هغوی د معلوماتو او حتی سواد د کچې په لوړولو کې رول لوبولی دی. خو ډیرو نورو پدیدو پشان ټولنیزې شبکې له عیبونو خالی هم نه دي. ځینې کسان له دغو شبکو د تهمت او بهتان لپاره کار اخلي، ځینې د شکنځلو او سپکو سپورو ویلو لپاره. په روانه خپرونه کې د ټولنیزو شبکو په دواړو اړخونو خبرې کوو. په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ارزوو او په دې هم غږیږو چې څنګه له خواله رسنیو کار واخلو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ژورنالیست محترمه مریم بارکزی، د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مشر ښاغلی حجت الله مجددی، او همدارس په جرمنی کې مشت خبریال او ژورنالیست ښاغلی خوشحال آصفی. درنو میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ورزو محترمه بارکزی ته، ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو په ژورنالیزم کې یا د معلوماتو پر رسولو کې څومره تغییر راوستی دی؟
سلامونه تاسو ستاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ستاسو د سوال په ځواب کې وځو وایم چې خولۍ یا ټولنیزو رسنۍ د ژورنالیزم په برخه کې خورا ډیر اسانتیاوې رامنځته کړې دي، او څنګه چې پوهیږو کله چې یو نوی شی په ټولنه کې منځته راځي، سره له دې چې مثبت تاثیرات لري، منفي اغیزې هم کولی شي ولري. اوسمهال که وګورو، هر هغه انسان چې هر هغه شخص چې یو سمارټ فون یا هوښیار تلیفون لري، هغه یو ژورنالیست ځان بولی، او هر هغه خبر چې غواړي هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې سره خپور کړي او له نورو خلکو سره هغه شریک کړي. خو هماغه رنګ چې ما ویل دا په ژورنالیزم کې اسانتیاوې رامنځته کړي، او په اسانۍ سره خلک کولای شي چې د نړۍ خلک د یو هیواد خلک له بل هیواد خلک سره وصل کړي، او یا هم کله چې یو پیښه پیښیږي هغه د نړیوالې ټولو هیوادونو ته یا خلکو ته خبر یا ورکړي او ورسوي. هغه سه منفي اغیزې هم لري، ځکه چې موږ نشو کولای دا ومنو چې هر هغه شخص چې ټولنیزې رسنۍ استفاده کوي او یو خبر خپروي هغه کره او یا هم دقیق دی. زیاتره فیک اکاونټونه شتون لري په ټولنیزو رسنیو کې، او دقیق معلومات نه نشري چې دا خپله په ټولنه کې ځینې منفي اغیزې
ډېره مننه. سلامت اوسئ محترم بارکزی. ښاغلی مجددی، ستاسو نظر څه دی چې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې څومره مثبت رول لوبولی دی؟
مننه. لومړی د تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، اغلی مریم او ګران اورور آصفی صاحب ته، او د آزادۍ رادیو د شنه اسمان لاندې اوریدونکو ته. هغه څه چې غلی مریم دغه برخې ته اشاره وکړ، د کې شک نشته چې د خواله رسنۍ لکه نور رسنیو نړۍ سره نږدې کړي دي، او هغه چې وایو یو دهکدې ته یو کلی ته سره ورته کړي دي، او د هر رسنیو نه هر رسنۍ زر د زن موضوعات ټول سره شریکوي، او بیا زنه خو د نور رسنې خدا زنګړتیا ولري چې دا صفاتونه لري چې هغه په یو د څه خاص وخت باندې خبرونه لري خدا د هر چا په لاس کې دی او هر وخت چوک وړي او شي کولای شي چې ټول سره شریک کړي خو په ورته وخت کې استونزې هم لري اما که چې اکثرا په همدغه نظر
بله ستونزو ته به ورسته راسو مجددي صاحب ډېره مننه لطفا موکو ستونزو باندې به هم خبري وکړو شنه چې وای اول صفاتونه وش یغه شار خونه بیان شي بیا به ورسته په نیمګړتیا او منفي اړخونه باندې هم خبري وکړو آصف صاحب تاسو ته مرکلای وایم ستاسو په نظر خواله رسنه یو د بیان په ازادي کې څومره رول لوبولای دی د څومره کومک ورسره کړی دی
ډیر زیات مننه څاروان صاحب زما سلامونه او نیکی هیله هم مننه یا درنو ملمنو ته جناب مجددی صاحب او غلی بارکزی ته هم خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم زبا په نظر جناب څاروان صاحب کله چې مونږ د ټولنیزو رسنیو څخه خبرې کوو دا د ملا دی تیر په هیڅ په مطبوعاتو پر رسنیو کې خپل رغند رول لوبولای دی او دا د ورځ په تیریدو سره دغه رول ډیر پر رنگکی کی او دغه رول ډیر پر اهمیت او اړین کی د معلوماتو پر اساسولو کې د یو بل په نږدې کولو کې د ټولنیزو اړیکو په تضمینولو او ټینګولو کې د خلکو د پوهاوی په لوړولو کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو رول لکه فیسبوک انستګرام ټویټر یوټیوب او داسې نور ټولنیزې رسنۍ د ورځې په تیریدو سره خپل ارزښت او خپل هغه ټولنیز ځای پیدا کوي نن د هر چا په جوب کې په ټول نړۍ کې یو رسنۍ شتون لري چې هغه موبایل او انټرنیټ دی او که چېرې تاسو موبایل ولرئ او انټرنیټ ولرئ تابان یا فیسبوک لرئ یا انستګرام لرئ یا ټویټر لرئ او یا یوټیوب لرئ نن زما په هند زیاتره کسان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د افغانستان څخه بهر ټلویزیون او رادیو نه اوري ټلویزیون نه ګوري بلکې فیسبوک ګوري ټویټر تعقیبوي انستګرام ګوري یوټیوب ګوري د خپل معلوماتو د لوړولو په خاطر د خبرولو په خاطر دا چې څه پیښیږي په سیاسي اقتصادي ټولنیز او فرهنګي برخو کې په ټول نړۍ کې او دغه رول د ورځې په تیریدو سره کله چې موږ د ډیجیټلایز یا ډیجیټلایزیشن څخه خبرې کوو نو دغه رول لا پرمختګ کوي او لا اهمیت زیاتیږي او انسانان سره نږدې کوي
بله ډیره مننه کور ودان آصف صاحب محترم بارکزی ستاسو په نظر بروست مخ تر دې چې په دې خبرې وکړو چې ټولنیزو شبکو څومره د معلوماتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې د حکومتونو انحصار کم کړی دی د غټو رسنیو انحصار هم کم کړی دی څه فکر کوي چې څومره د غټو رسنیو انحصار کم کړی دی مخکې آصف صاحب اشاره وکړه چې وای په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې خلک تلویزیون نه ګوري د خبر لپاره بلکې ټولنیزو شبکو ته مراجعه کوي
دا اخره خبر ده چې اورستر بلې کلا ټکنالوژي پرمختګ کوي هغه په خوانی کم وسیله چې د خبر د خبرولو لپاره موږ استفاده کوو هغه خپل مخاطبان له لاس ورکړي څنګه چې پویږي اول کلا رادیو چاپی رسنۍ وی رادیو منستره تلویزیون او کلا چې ټولنیز رسنۍ منستره له تلویزیون ارزښت لکس اخته راغی او خلک له ټولنیز رسنۍ څخه زیاتره استفاده کوي خدا هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې هم داول چې کاز منګه ډېر هغه مشهور یا نامتو رسنۍ کا په تلویزیون کې شتون لري هغه اوس په ټولنیز رسنیو کې هم شتون لري او خپل مخاطبان د ټولنیز رسنیو لاره خپل د ټولنیز رسنیو لاره ورسره په ارتباط کې دي او خپل د ټولنیز شبکو لاره کولای شي هغه خبر او کوم پروګرامونه چې په تلویزیون کې لري په ټولنیز رسنیو کې سره خبر کې چې مثلا بي بي سي د ازادي راډیو هم داس موږ د ټولنیز رسنۍ لري د خبرونه خبرو ځکه دا ولې ځکه چې اوس امغه د مخاطبین یا علاقمندان په ټولنیز رسنۍ کې ډیر دي په تلویزیون کې یا امکانات کم دي او یا هم کوم ګورو یو چینل چې په کله په یو هیواد کې فعالیت لري شاید صرف په امغه هیواد کې اوسي مګم د ټولنیز رسنۍ لاره کولای شي چې موږ په ټولنړۍ کې خپل مخاطبانو لرو لبیلابل هیوادونو څخه موږ لیدونکو ولرو چې هغه هم وشي کولای زموږ خبرونه څخه ګټه پورته کړي او کوم معلومات چې د خپل خبرونه لاره موږ غواړو خلکو ته ورسو د دنیا په هر نقطه کې چې وشي کولای شو هغه ته هغه معلومات ورسو په ډیر اسانتیا سره او ورستر بل ټکنالوژي مخ پر مختک کوي او د رسنۍ بنا تغییر کوي او هغه څه چې تغییر کوي دا په دې معنی نه ده چې کوم رسنۍ چې په لپخواني او ټکنالوژي څخه استفاده کوله هغه تبسوق مراجعه کوي هغه هم ځان اپډیټ یا هغه هم له تازه ټکنالوژي څخه د خپل رسنۍ لپاره کار اخلي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ. شغله مجددی په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ډیر شوي دي، البته دا ټول دنیا وایي، خلک هم وایي. تر څه حد پورې خلک له انټرنیټ څخه استفاده کوي، خصوصا د ټولنیزې شبکې څومره کتلی شي؟ په افغانستان کې خو څه ناڅه بندیزونه هم دي په ځینو سایټونو باندې.
ساروان صاحب، دا لکه یو احتیاط غونډې ده. موږ تاسو یو څه معلومات پیلرو که څومره اقتصادي وضعیت هم خنوي او مګر یو څه اوس یو څه انټرنیټ هم ارزانه شوی دی پخوانه او یو څه پراخه شوی هم دی، نو تر هغه عمره چې موږ معلومات لرو نو د هر چا مغزه چې نور ملمانه په دغه باندې بحث وکړ د هر چا په جیب باندې او تلیفون دی او د سوشل میډیا ته زیات ارزښت ورکوي او زیات ورته لیوالتیا هم لري. نو داسې که موږ ووایو که چا دومره څوک دومره مالي امکانات هم نه لري مګر بیا هم د یو څه ایم بی و خپل انټرنیټ اچوي او هغه استفاده کوي او سوشل میډیا ته زیات لاسرسی لري. د محدودیتونو په اړه خو اوس خو هغه څه چې موږ تاسو په پویګو او د باندې ډیر باسم شوې دي هم کومره چې یو محدودیتونو باندې کار کوي د هغه برخلاف یو څومره ټکنالوژي چې پرمختګ کوي د محدودیتونو رامنځته کوي د هغه حل لپاره هم ځینې سافټویرونه رامنځته کوي چې هغه نه استفاده کوي او دغه محدودیت هم هیڅ ځای کې داسې تاثیر نه دی کړی او منل شوی هم نه دی او کولی شي ځینې چې د هغه دغه استفاده وکړي ټکنالوژي نه چې دغه محدودیت با وجود وکولی شي چې خپل ځان نړۍ سره وصل کړي او هر څه چې وغواړي هر څه چې دغه سوشل میډیا کې راځي او دغه خواړه رسنۍ کې راځي هغه ته لاسرسی ولري او هغه نه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. آصفی صاحب، ستاسو په نظر د ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې خصوصا څومره خلک باور لري؟ یو اصطلاح د ځینو خلکو په منځ کې را وایي دا خبر حقیقي ده او کسی فیسبوکي خبر دی. دا اصطلاح یا دا عبارت تاسو په اساس شاید نه رواج شوی، څومره اعتماد بیا هم شته په ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې؟
څاروان صاحب، زه دا په دریو برخو باندې ویشم. لومړی برخه هغه رسنۍ چې په تیرو شلو کلونو کې هم ملی او هم نړیوالې رسنۍ لکه بی بی سی، لکه راډیو ازادي، لکه دوچه ویلې، لکه سره امریکا او امریکا هغه او داسې نورې رسنۍ او همدارنګه داسې نورې ملی رسنۍ لکه طلوع او آریانا او داسې نورې رسنۍ په افغانستان دننه دوی چې په ټولنیزو رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر او انستګرام فعال دي د دوی خبرونو باندې اعتماد او باور تر اوسه پورې شتون لري ځکه دوی پایست یو اورګان، دوی پایست یو لوی ملي او نړیوال معتبر رسنۍ مخکې هم خبرونه خپاره کړي دي او پاغه باندې یو لوی فیصدي باندې ځکه چې باید او کم چې اعتماد او باور شتون لري. دویمه کټګوري او دویمه برخه هغه مشهوره او نامتو خبريالان دي چې مخکې پر رادیوګانو او ټلویزیونونو کې کار کړی او نن په فیسبوکونو او ټویټر او مثلا په انستګرام باندې فعال دي او معلومات او خبرونه خپروي. د دوی هم تر یو بریده پورې هغه څه چې خپروي خلک په باور لري ځکه دوی هغه اعتماد او باور چې مخکې په غرسنۍ کې چې کار کړی دي ترلاسه کړی دي تر اوسه پورې پیسې او امانت ساتلی دي او یو لوی فیصدي خلک په هغه باور کوي ځکه وی فلانی خان دغه خبر په فیسبوک کې خپور کړی دی یا احمد یا محمود. دریمه کټګوري خلک دریمه برخه هغه کسان دي چې هغه عام کسان دي لکه چې ما مخکې یادونه وکړه نن هر څوک خپل جو کې یو موبایل لري انټرنیټ لري فیسبوک کاروي انستګرام کاروي ټویټر کاروي یو څه چی ویني دی هغه څه ویډیو اخلي هغه ثبتوي یا انزور اخلي بیا فیسبوک کې نشروي دغه دریمه برخه کې دغه دریمه کټګوري وګړي چې هغه سټیزن شپ ژورنالیزم وایي دا د عامو خلکو د زیاتو خلکو لپاره زیات باور وړ نه دي ام دغه دریمه برخه خلکو کسان ته وایي چې دا خبر باندې باور مکه دا یو فیسبوکی خبر دی تاسو ورشي مثلا رادیو ازادي ته د فیسبوک پاره وګورئ تاسو ورشي مثلا د امریکا غک د فیسبوک پاره وګورئ یا الجزیره یا سی ان ان یا مثلا ټولو نیوز یا اریانا نیوز نو بیا دغه ته لکه ستوند شتون لري ځکه څو چې خپل اعتماد او باور د خلکو تر لاسه کوي دا وخت نیسی ته باید هڅه دا وکړي چې پایسته یو سټیزن ژورنالیست چې کارم کوي او انزور اخلي او ویډیو خپروي او د سترګو لیدلې حال د بیانوي پاره کې باید قومي او مذهبي او سمتي او شخصي مسائل شتون ونه لري او به طرفي سرعت او دقت باید رعایت شي نو د وخت په تیریدو سره دغه اعتماد او باور هم کېدای شي تر لاسه شي
بله ډیر زیات مننه کوروادان محترمه بارګزې لدی سره سره ځنی خلک شاید هم ډیر خلک ټولنیز شبکو کې چې خبريږي په یغه باور کوي کله نا کلم داسې کسانو نه خبري مو اوریدلې دي چې د یو داسې چا په قول به درته وایي چې هغه اصلا د باور وړ نه شي وایي هغه داسې لیکلې دي بنان دا خبره حقیقت لري خو څه فکر کوي چې همدغه ډول غلطو خبرونو څومره په رسنیو باندې منفی اثر کړی دی کله ناکله چې دی یو دا ډول رسنی یا یو داسې شخص خبر غلط ثابت شي فکر نه کوي چې په ټولو باندې د خلکو شک زیاتیږي
دا خو ښکاره خبره ده کله چې یو معتبر رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې کم خبر چې کړه او دقیق نو سی خبر کې هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړي خو کله چې یو رسنۍ د اعتبار وړ رسنۍ اوسي هغه هیڅ کله داس خبر نه خبروي چې هغه کړه یا دقیق نو سی مګر ځینی وخت کوم وګورو مثلا د ازادي رادیو په باندې یا د بی بی سی په باندې زیاتره فیسبوک پیچونه جوړ شوی دي چې خلک نشي کولای توپیر کوي کوم یو اصلي او یا کم یو هم جعلی دی نو ځکه ځینی وخت دا مشکل منځته راځي چې هغه اکاونټ چې مثلا د ازادي رادیو اصلي پیج اونوسی او د هغه څخه ځینی غلط معلومات یا غلط خبر خپروي او هغه د دې سبب کېږي خبر د سده کله چې خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې کله چې یو نفر هغه خبر ولست هغه خبر ډیر زر خپروي دیګي خبره د خلکو ترمنځ ډیر زرخ پریږي خصوصا په خواله رسنۍ کې یا ټولنیزو رسنۍ کې هغه او متاسفانه زمنګ په ټولنې کې خلک ډیر زر باور کوي دا نو ګوري د تفکر نه کوي چې امدغه کومه فیسبوک پیج چې ماده ده رسنۍ لیدلې ده آیا اصلي ده یا هم جعلي ده زیاتره خلک شته دي چې په جعلي فیسبوک پیجونو باندې باور کوي او کوم نادرست او یا غلط معلومات چې هلته خپور شوی وي هغه باندې باور کوي چې دا د رسنۍ په برخه کې زیات منفي اغیزې کولای شي ولري دا جالي فیسبوک پیجونه او یا هم اکاونټونه او دا زیاتر منفي پایلې هم په ټولنه کې رامنځته کړي دي پرته له رسنۍ څخه کوم ګورو امدا جالي اکاونټونه د خلکو په ژوند باندې څومره منفي تاثیرونه درلودلي هرګه حتی خلکو وژل شي دي په همدې باندې ځکه چې د جالي اکاونټونو څخه ډیر غلط معلومات دی او چا کورنۍ ته ورکول شوی یا په ټولنه کې نشر شوی یا قومي مذهبي او یا نورو مسایلو ته به احترامي شوی دا او یو نفاق په ټولنه کې منځره وړي طبعا نامغه چې ما وویل کله چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې سهولتونه خلکو ته منځره وړي څومره چې مثبت اغیز لري تر بل خوا منفي اغیز هم لري خو تر ټولو ښه دا وي چې کله ټکنالوژي یا نوې شی په ټولنه کې منځره راځي باید د هغه ټکنالوژي څخه د استفاده یا د ګټه اخیستلو فرهنګ هم باید خلکو ته وښودل شي
بله ډیره زیاته مننه کوروادان شغله مجددي وسخه ای آی یا مصنوعي ذهانت هم رامنځته شوی دی چې هم ژغ جوړوي هم چیرې بدلوي جوړوي جالي هم جوړولی شي څه فکر کوي چې دا به د رسنیو اعتبار خراب نه کړي نور هم
اما که چې دغه مسائل او اعتبار په برخه کې یو څه تبصره وشو نو هغه بیا اوس خلک دی باندې پویږي چې یو فیک خبر یا یو فیک.
بله، اصلي سوال هم دا اوس ما تاسو ورته اشاره وکړه چې خلک څومره پویږي، فکر کوي چې ډیر خلک په دې پویږي او که ډیر کم خلک دي چې متوجي دي؟
هغه برخه خلک چې ضرورت په دې لري چې باید د مسایل ورته تړاو لري او هغوی باید اغیز لري هغوی باندې، نو هغوی دغه مسایل دا تفکیک کولی شي. همغسې چې اسفی صاحب ډېر په دغه باندې هغه درې کټګوریو باندې چې دغه خبرونه وویشل، یا اغلې بارکسای هغه معلومات چې ورکړ، نو اوس اول وختو کې خو ستونزه وه او داسې هم نه دی چې اوس هغه کلیو باندې کې موږ د صدقه وکړو چې هغوی هم دغه مسایلو باندې پوهیږي. خو مګر ما لکه چې مخکې وویل، هغه برخه کې چې تصمیم نیونکی دی، هغه برخه چې هغه خبر او هغه معلومات ورته ډیر اړین او ضرور دی او هغه ټولنه باندې تاثیر کوي، هغه خلکو هغه مؤثر خلکو چې دغه مسایل تعقیبوي، هغوی بیا یو څه دغه معلومات او درک پیدا کړی دی چې څنګه هغه واقعي خبر یا غیر واقعي، باوجود دی چې داسې فیک اکاونټونه شته دی څنګه چې ویل شو، فیک معلومات او هر برخه کې غیر واقعي معلومات خپریږي. خو مګر دا د دې ورتیا یو څه پیدا شوې ده، حتی که زه وایم چې په کلیو بندو کې هم دغه درک او دغه په دغه سو کلن چې دا ټول رسنیو او سوشل میډیا کې لاسرسی لري او زموږ خلک هم ټول داسې یو سیاسي پوه هم پیدا کړی دی، نو دغه مسایلو باندې تر یو حد پورې دغه کې دی کې نه شک نشته چې اغیز لري، دا یو څه اغیز لري، مګر تر یو حد پورې د کنټرول وړ هم دی او خلک توپیر هم کولی شي.
ډیره مننه. او که څوک لا پوم نه وینو و میشته چې په تدریج پوه شي. اوس به واښو اوریدونکو ته ځان راو پیژنه آزادي راډیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او تاسو درو سروالو میلمنو ته نبی الله زابلی دا وخلې غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلی صاحب.
مننه کوم سروان صاحب، ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړې ده چې له خاله رسنۍ سره همداشان فیسبوک ټویټر همداشان ټول رسنۍ سره ځوانان واقعا دی وخت کې ډیر زیات مصرف دي، هغه هم ځینې به واقعا ډیرای به شو استفاده ورنکي. زه فکر کوم که موږ تاسو لږ څه غور وکړو، لږ څه توجه وکړو، لږ څه خپل وخت هم ارزښ ورکو، له خاله رسنۍ سره موږ ډیر ښه ملګری پیدا کوو، ډیر ښه لوستونکي بي او ډیر ښه لیدونکي بي او ډیر ښه هرڅه لاست دین راوړو. خیر، خو ځینې کسان داسې هم وایي چې خاله رسنۍ ځوانان بیکاره کړی دي او منفي څه لاست دین راوړي. نو په ټوله کې مې لمنونو نه هم دوی پښتنې دي. اول مشر مېلمه مجددي صاحب نه مې پښتنه هم ده، کله چې مثلا کدان درته وشم که هر څوک په ټوله کې که یو مثلا هر څوک د ټولنیز رسنۍ کاروي، په هغه ټولنیز رسنۍ کې ډیر ملګري پیدا کوي، آیا دغه ملګري څومره رښتینی سي مرته ځان مری پکوی هغه مری رښتینی دي کنه؟ او دوه م پښتنه می یل خور نه یل اسپی صاحب نه ده، هغه دا چې خال رسنیو آیا کومه یو داسې رسنی پاته سوی ده مثلا دغه ټیک ټاک کې د دانورو رسنیو تر یو حد رنگ نه ده ور تناڅ خراب کړی، په یعنی ټیک ټاک تناڅ منفي شان نه پکې پیدا کیږي، ټیک ټاک نور ته رسنیو ته پکې تو ټیک ټاک څومره منفي تبلیغات کوي. مننه.
طيب مننه. کور دی ودان یو بل اوریدونکو هم لرو، تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
مننه ستړی مسه سره غلاس تاسو مننه تو هم ستاسو
سلامات مهرباني کوي.
زه افغانیارم د هلمند د دچې شایسته موضوع متاکل ده، دغه ټولنیز رسنۍ او سوشل میډیا زموږ ځوانان تر مثبت استفادې منفي استفاده ډېر ځنډ کوي، بل خصوص موږ د افغانستان ځوانان د شیم که موږ وګورو دلته اوس بېخي زیات خلک کاروي لکه څنګه چې مخکنی اوریدونکو ویل چې یو څوک پر فیسبوک، ټویټر، واتس اپ یا داسې نورو کې ملګری لري، دغه ملګرتیا هم تر ډېره بریده لباسي وي، ځان هغه متقابل طرف ته یو دا شانې ښه او هغه ورشي، هغه د ځان رنګ ورته بل ډول ورشي، خو البته په عمل کې هغه څه نه وي. او بل زموږ ځوانان د دې پر ځای چې خپل مطالعه وکړي، کتاب ترلاسه کړي او خپل درسونه دې شان ته متوجه وشي، په ډېره زیاته پیمانه یې دغو شان ته اوس مخه کړې ده چې دغه ټولنیزې رسنۍ دي په هغه کې هم مثبت څه نه کاروي چې هغه څه دی په شکې ترلاسه کړي چې د ده د درسو مطابق وي، یا د ده په ژوند کې یو ښه مهم پرمختګ راوستلی شي. دغه څه پر ځای دوی عبس څه کاروي، هغه یې دغه شانې څه چې بې عهده څه وي ګټه نه لري، او نه هم د ولس نه هم د ټولنې لپاره کوم څه وي. نو دغه شانې منفي اړخ یې زه تر دغه اړخ ډېر بولم، خو البته مېلمنو چې دغه یوه پوښتنه چې دوی اورېدونکو ته یو وضاحت ورکړي، موږ اورېدونکو څنګه کولی شي په کومه برخه کې کولی شي چې دا مثبت وکاروي په دغه اړوند کې څه
ډېره مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم منتظر دی، بیا به ورشو میلمنو ته.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب، محترمه تاسو او همدارنګه میلمنو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اختر محمد قاضي نن دی هلمند.
مهرباني کوئ خادم صاحب، یو څه ژر.
ډېره مننه. په نن ټکي به زه تاسو نو زړه سره شریک کړم، البته لاندې خبرې به وکړم. زموږ واکان چې دغه د اکثر اثر کې وسه ډېر خلک په ټولنیزو رسنیو باندې اخته دي، ځینې خلک د میلمنو څخه دا پوښتنه لري، ځینې خلک د خدمت په توګه په ټولنیزو رسنیو کې کار کوي، هم نشرات کوي، یا هم خپل ځغ په خدمت په ډول باندې وچتوي، او ځینې بیا داسې وي چې د خپل شهرت په اړه باندې. نو په دې اړه باندې د میلمنو څخه پوښتنه دا ده چې هغوی هغه کسان ته چې د شهرت په اړه باندې په رسنیو کې کار کوي، هلته خپل نظرونه څرګندوي، یوازې د خپل د نامه لپاره باندې د خپل ځغ خپرېدلو باندې دوی ورته څه پیغام لري.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان. وس په ورشو میلمنو ته، آصفي صاحب لومړی تاسو ډیرو شکایت درلو چې افغانان له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو شی استفاده نه کوي، منفی استفاده کوي، دا خبره تر څه حد پورې سم ده؟
متاسفانه څاروان صاحب، دا خبره تر یو ډیره بریده پورې رښتیا ده او سم ده. ستونزه په خپل دغه ټولنیزو رسنیو کې شتون لري، څنګه زمونږ ګورور د غزنی څخه په ټیک ټاک باندې یو نظر درلود. ټیک ټاک داسې یو پلیټ فارم دی چې ډېر یو ښه پلیټ فارم دی، اما تاسف په دې کې دی چې مونږ دغه پلیټ فارم د قومي، مذهبي، سمتي او نژادي او نورو بدو او منفي برخو کې دا استعمالو. تاسو یو سر کې څاروان صاحب دغه ټیک ټاک ته ورته کې چې مونږ افغانان د شپېتونه د او یافصد نه زیات په څه باندې بوختي او کوم کارونه کوي چې دا د تاسف ځای دی. همداسې فیسبوک تر واخلات، ټویټر کې خدا مسایل نشته، ټویټر داسې یو خبري، معلوماتي او سیاسي پلیټ فارم دی، انستګرام هم یو تفریحي او اجتماعي پلیټ فارم دی، فیسبوک هم همداسې. اما زیاتره منفی ګټه چې نن سبا پورته کیږي ترې هغه ټیک ټاک دی چې متاسفانه قومي، مذهبي او سمتي مسایلو ته لارا واره کیږي او دوه مسایل ته لمن وهل کیږي، او یو تیر زیات کسان چې په ټیک ټاک کې نن مصروف دي، هغه مثلا دی غوی لوړ زده کړي، دی غوی پوهاوی، دی غوی کاری تجربه، او دی غوی هغه د پوهې کچه ډیره ټیټه ده متاسفانه. اما چې تاسو وګورئ په ټویټر کې یو تیر زیات کسان دي د پوهاوی کچه لوړه ده، همداسې په فیسبوک کې عام کسان زیات تاسو وینئ چې ټول کسان په فیسبوک کې اخته دي. ټولنیزې رسنۍ یو لوی او مثبت پلیټ فارم دی چې مونږ کولی شو ترې معلومات ترلاسه کړو، د خپل پوهاوی په کچه کې رغنده رول لوبولی شي. حتی تاسو کولی شئ نن د فیسبوک څخه، د یوټیوب څخه، د انسټاګرام څخه پیسې ترلاسه کړئ. که چېرې تاسو یوه کیمرا، یو مایک او هغه عادي اسانتیاوې ولرئ په هر ځای کې چې اوسیږئ او خپل تولید
لیکن یو شمیر دا سه همشته چې وای دا تاسو د ټیک ټاک خبره وکړه چې قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن وهي، وای کله چې دا ډول خبرې کوي نو ډیر خلک یې ګوري، بنان پیسې ګټي، اما کدی علمی خبرې وکړي، د کار خبرې وکړي چې د خلکو په درد خوري، په هغه باندې بیا ډیر خلک نشي راټولولی، ډیر خلک لیدونکي نه وي، لیدون کې ومن هغه شان ګوري چې ډېر جنجال پکې مناقشه وي پکې هغه ډېر شی ګوري نو په یو شکل سره دغه خلک په خپل د دې بایس کیږي چې امدا ډول خلک تشویق کړي چې لا قومي او مذهبي او نور نور ناسمو مسایلو ته لمن ووهي.
متاسفانه زه کاملا موافق یم. زه شخصا سروان صاحب دا کار زه خپله کوم. زه خپله یوټیوب چینل لرم، فیسبوک فعال یم، 15 کاله کې انستګرام کې او همداسې ټویټر کې. هغه خبرونه چې زه جوړوم هغه معمولا علمي دي یا اقتصادي دي یا تولیدي دي یا د فکر او د یو مفکورې تولیدي اړخ لري یا پروانشناسي موضوعاتو باندې دي یا مثلا په بیلابیلو ټولنیزو موضوعاتو باندې دي چې څنګه کولای شو د خپلو خلکو پوهاوی لوړ کړو. ولی متاسفانه هغه 200 یا 300 یا 500 کسان ګوري. او کچې تاسو ټیک ټاک ته ورشي یا فیسبوک ته چې یو څوک په هیڅ هم نه پوهیږي او د خبرونې موضوع یې هیڅ هم نه ده، هیڅ ارزښت هم نه لري، بس دوه درې نفره ناست یو بل ته کنځلې کوي، دی یو بل قومونو ته، دی یو بل مذهب ته، دی یو بل دین ته. اغل ته 10,000 10,000 15,000 کسان لایف تناغه خبرونې ګوري او دا 10,000 10,000 کسان څوک دی؟ خو دا اکثری افغانان دي. نو افغانان متاسفانه د از باید وایم او اعتراف وکم چې منفي شان زیات خوښوي، ځکه زمونږ غلو یا فیصدی وګړي بي سواد دي او یو څه منفی چی وی او یو څه چې مثلا د قانون نه د اخلاق نه وتلي مسائل وی هغه زیات خوښوي، هغه هغه خبرونه ګوري. ګرام خلک دي، ګناه په خپل خلکو کې ده چې سم شای علمی شای او ګټور شای دوی نه ګوري نه اوري او بیا ځي د سو شایانو ته چې هغه یې ارزښت نه لري. او متاسفانه څاروان صاحب د ورځې په تیرېدو سره دغه فرهنګ ترویجیږي، دود کیږي په ټول افغانانو کې. اوس که هر څوک یو څوک هڅه وکړي چې وایي علمی خبرونه جوړه کړي، سل لیدونکو یا 200 یا 300 نفر ګوري، او یو څوک چې منفي خبرونه جوړه کړي په یو عادي موضوع باندې چې هیڅ ارزښت هم نه لري، خبري ارزښت هم نه لري، ولی هغه لازر یا شل زره یا دیر زره کسان ګوري، نو دا نورم چې بیا د فقر څخه یا د بد اقتصادي وضعیت څخه دوی مثلا لاسو ګریوان دي، دوی ځي همداسې خبرونه جوړوي ځکه د بازار اړتیا تعمداده چې د خلکو ګوري. موږ چې څه جوړو څه تولیدو خو خلکو ته تولیدو، نو ګرام خپل خلک دي چې خلکو کې باید بدلون راشي او مثبت او علمی خبرونه وګوري او وایي.
بله ډیره زیاته مننه کورودن. مجددي صاحب یو اوریدون کې موبایل چې ټولنیزو شبکو خلک له مطالعه ایستلې دي، په خو به کتاب لوس وس ټول ورس موبایل ته ګوري او کله دی یو پوسټ وګوره کله دی بل پوسټ وګوره، څومره ور سره موافق یاست؟
دې کې شک نشته. یو ستونزه چې په دغه برخه کې رامنځته شوې ده، زموږ به چاپی خبرونو هغه ارزښت لا سور کړی دی او مطالعه هم د کتاب مطالعه هم لا سور کړی دی. کسه هم د تام یو څه معلومات څوک معلومات ته لاسرسي لري او مطالعه لري، مګر هغه د دقیق او مطمئن نه وی لکه چې کتاب دی یا چاپی خبرونه ده. دا یو بد اغیز کړی دی او دا د خصوصا د نن افغانستان کې د اندېښنې وړ دی. هیڅوک زه چې ګورم حتی موږ په خپل دومره لیوالتیا نه لرو چې دغه چاپی رسنیو ته لاړ شو یا هم کتاب مطالعه کړو. که چیرې یو معلومات غواړو چې پیدا کړو د دې پر ځای چې کتاب پلورنځی ته لاړ شو او هغه ځای نه یو کتاب واخلو، زو ګوګل کې سرچ کوو او دا به مهم دا دقیقه نه ده چې دا آیا دا یو رښتینی معلومات دی که یو څه دغه دی. نو دا یو بد اغیزه کړی دی او دې دپاره ضرور دی چې دغه برخه کې ځینې کمپاینونه په لاره واچول شي، ځینې ګامونه اوچت شي چې موږ دا دې کې شک نشته چې موږ دا درولی نه شو. دا ټکنالوژي ورځ تر بله پرمخ ځي، همداسې چې فیسبوک و ټویټر او انستاګرام او دا نور یوټیوب او ټیک ټاک ورستر بوله دغه سافټویرونه به زیاتېږي، ټکنالوژي به پرمختګ کوي، خو مګر موږ ته لازم دی چې موږ هغه خپل اصلي موضوعات او ته د مطالعې فرهنګ دی، د کتاب ویلو فرهنګ دی، د چاپی هغه خبرونه فرهنګ دی هغه پلیل پر باید کارو بعد ساتل.
بله ډیره زیاته مننه مجددي صاحب. محترمه بارکزی، ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو د حکومتونو له انحصاره د رسنوی په استلو کې څومره رول لوبولای دی. یو وخت داسې و چې هر څه چې به د حکومت په خوښه واغه بخپریدل، څه چې به نو خوښه هغه به نه خپریدل. اوس هم دغه هڅه روانه ده په افغانستان کې چې هغه څه چې واکمنان غواړي هغه باید خپاره شي، لیکن ټولنیزو شبکو دغه مسله څومره تغییر کړی ده؟
دقیقا ده، خو موږ ټول شاهد یو چې ټولنیزو رسنیو دا محدودیت کاملا له منځه وړی دی، او دا چې پخوا ځینې رسنیو حق نه درلوده چې د حکومت پر خلاف ځینې خبرونه یا پروګرامونه چمتو کړي او خپرې کړي، او پرته له هغې ځینې خبرونه به و چې اجازه سانسورېدل او اجازه به یې د خپرېدو اجازه به یې نه درلودله، خو خوله رسنیو به هغه خپوره او خلکو به خپره، او کله چې خلک د یو موضوع څخه خبرېدل هغه په خواله رسنۍ یا ټولنیزو رسنیو کې خبرول. مګر تر ډیر حده پورې دا محدودیتونه زما له نظره بیا هم له منځه نه دي تللي. زه به د شخصي تجربې نه وایم که د جمهوریت دورې کې موږ وګورو، کله چې په افغانستان کې کله یو ځانمرګی برید کېده یا یو انفجار کېده، په سوشل میډیا کې که د بی بی سي و که د آزادي یا نورو رسنیو پرته له بین المللي رسنیو څخه که موږ هماغه محلي رسنۍ تلو، نیوز و آریانا و بل چینلونو ټولنیزو رسنیو ته که موږ سر وخه د هغه خبر په اړه به ټول جزئیات په ټولنیزو رسنیو کې خپرېده. مګر اوس زه متوجه شوم کله چې په افغانستان کې ځانمرګی برید کیږي، کله چې یو انفجار کیږي، زه نشم کولای چې هغه په د تلو نیوز یا د آریانا یا د کمبل رسنۍ په فیسبوک پیج یا ټویټر یا چیرته پیدا کوم. صرف شاید که ډېر وویل شي همدومره ویل کیږي چې نن په کابل کې په دغه سیمه کې برید وشي، دا چې څومره کسان ووژل شول، څوک ووژل شول، هغه معلومات موږ نشو کولای ترلاسه کړو. او دا چې دا خبرونه زیاتر موږ د هغه کسان نه اورو چې په رسنیو کې کار نه کوي، یو عادي شخص یې هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې کله او د شاهد هم یو چې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې د طالبانو کوم ناروا کار کړی یا په چا یې ظلم کړی، د هغه ویډیو یا هغه خبر په ټولنیزو رسنیو کې هغه شخص خپروي. اوس هم ځینې زمونږ رسنۍ د دې محدودیتونو سره په مخ دي، سره له دې چې انټرنیټ او دا ټولنیزو رسنۍ دا محدودیتونه تر ډیره د منځه وړي، خو بیا هم له بده مرغه کنټرولېږي او یا هم اجازه نه لري حتی چې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرونه خپور کړي. مګر اوس یو خوالی دا دی چې هر انسان یو کله چې یو سمارټ فون لري، هغه کولی شي چې همغه خبر په خپل فیسبوک پیج کې یا هم په انسټاګرام یا ټویټر کې خپور کړي. د هغه له طریقه کولی شي چې نړۍ خبره کړي چې په افغانستان کې څه جریان لري. خو محدودیتونه بیا هم شتون لري، تا عام خلکو ته خطر وجود لري، شاید د هغې اداره هم خلکو نشي کولای چې هغه کوم دقیق معلومات او کوم دقیق څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه په خپل ټولنیزو رسنیو کې له خلکو سره شریک کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته. مهرباني کوي آزادي راډیو دا لطفا لنډې خبرې وکړي.
سلام سره هم تاسو ته آزادي راډیو ټول اوریدونکو سلام
مننه.
افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارونې په تړاو باید ووایم چې ټولنیزو رسنیو واقعیت انقلاب رامنځته کړی په ټوله نړۍ کې. ولې متاسفانه په افغانستان کې هېواد کې د خلکو فکري دغه کم دی، رشد یې کم دی، نو د ټولنیزو رسنیو څخه زیات منفي ګټه اخیستل کېږي متاسفانه، یا سمتي یا زباني یا قومي تعصبونه پکې.
بل اوریدونکی بشته، تاسو ځان راوپیژنئ یا آزادي راډیو؟
سروان سر تا و پول رودون کتا و ملمانات نیکی هلی و احترامات رندی کوم. رفتی هم رسنه یو مهم شید مفخوط خبری سید ازادی رادیو سرم دادی رو کلو رئیس رادی تادن مفخوط پینجر یو دا پسپوک و انترنت و انسنگرام و دا غشان سر علاقه نلرو، نو یوازه دا ازادی رادیو و بی بی سی و اشنا رادیو تیران رادیو لده غزخ کار اخو دغه مفتوښتیا هم ډېره ګټه کړې ده. موږ له دې څخه املا زده کړې ده، زبین زده کړې ده، مطلب خبرونه ځینې لاسته کوو، خاصتا د ازادۍ راډیو ډېره چټکه راډیو ده، ډېر زر زموږ دپاره د ټولې نړۍ خاصتا د افغانستان خبرونه نشروي. خو ساروان صاحب، کله کله ستاسې داسې میلمانه وي چې هغه د عمارت پر ضد ډېرې ستوخې خبرې کوي، لکه په تېره خپرونه کې نجيب آزاد صاحب زموږ و
سید وس آزاد صاحب نشته تاسو په دې برخه کې خبرې مکوي ټولنیزو رسنیو په اړه خبرې وکړي که آزاد صاحب وایي نو هغه به جواب درکړي وس نشته نو
خیر یو پښتنه لرم هغه وغه ته مشرکین وویل له مسترم مجدد صاحب ده خمه دا پښتنه ده سی آیا په افغانستان کې تر کومه حده پورې مطبوعاتو ته ازادي شته او یو چاپی خپرونی سی هغه په قلم یا په کمپیوټر باندې نشریږي دا څونه په کابل یا په نورو ولایتو کې څونه وجود لري او یا نه لري مننه
سید ډیره زیاته مننه کورودان خیر اوس به ورشو میلمنو ته لومړی مجددی صاحب تاسو ځواب ورکړئ توخی ته بیا به نور ته ورشو نور پښتنو ته به نور میلمنه ځواب وای د ته په پام چې مجددی صاحب په افغانستان کې دی موږ چې کله ځینو اوریدونکو سره خبرې کوو غواړو یو موضوع په باره کې نظر وپوښتو کله وای چې خبرې کوم کله وای چې ولا ما ته خطر پیښ نشي نو لما زبنوم نه خیم یا به خبرې نه کوم یو بل چاته وایست نو دغه خبرې هم اوریدونکو دی په پام کې لري مجدد صاحب مهرباني
مننه د توخی صاحب په ځواب زبا ماغه د اغل بارکزای پر خبره باندې زه غواړم چې تبصره کوم د دوی ځواب هم شي اما غسه چې دوی وویل چې په خوا یو د تاوډنه چې کېدل ټول رسنې ورته خبريالان لګل او ډېر ورته په دغه باندې په ډېر یو شوق باندې ورته خبر جوړول خو اوس هغه څه په دغه برخه کې هغه څه نشته او زما په فکر اما غمره چې یو خبر خبريږي چې دلته یو چاودنه شوې ده او فکر کوم همدومره به کافی وي تر سوچ موږ وایو چې دلته څومره جوبل شومره وجل شوې ده او د هغه عکسونه خبره کو ویډیوګان خبره کو د جوبل ویډیوګان خبره کو دا شیونه موږ تقریبا سلويخ کال لیدلې ده نور نو زه فکر کوم چې هغه چې به هر کوم دغه شی دغه نه ډېر لیوالتیا نلری او موږ درنه افغانستان کې د دغه شی لیوالتیا نلرو چې لاسره دغه موضوع په اړه ډیر موږ ته معلومات ورکي او سوشل میډیا خو هغه څه چې بارځای خوري وایل چې ورته یو څه دغه کې په ټول کې د بیان د ازادۍ او د خبري رسنۍ او د ازادۍ په اړه چې زه د صدقه حکم سره خو هغه څه چې ساروان صاحب وایل د فکر کوي چې صوب چې افغانستان کې دغه رښتینه خبره کولی نشي خو موږ کله چې د ځینې اجتماعي موضوعاتو د سیاسي بحثونو او دا توده موضوع د خزینه د خزو استونز د چې د تحصیل موضوع موږ چې ګورو ټول ورځ ټولو نیوز آریانا نیوز یک تلویزیون شمشاد ژوندون ما بیا هم ضرور نه ده چې زه تکرار وکم خو په نورو مسایلو کې موږ تاسو په دغه سوشل میډیا کې ګورو کچیر دغه تلویزیون افغانستان تلویزیون کا په کوم ځای کې لیدل کیږي نه خو ټول ځای کې لیدل کیږي خو په سوشل میډیا کې تاوده بحثونه موږ تاسو ګورو چې په هر موضوع باندې بحث کیږي یوازې زه بیا هم د اغل بارکزای په موضوع باندې زه باور لرم هغه څه چې هغه ویل ته ډېر ویډیوګان نه خبرېږي د چاودرم فضل خدای زیات نه دی کېدای شي په میاشت کې یا دوه میاشتو کې یو څه دغه وشي خو هغه زه په خپله که څوک را باندې هر تورم لګوي که هر سوی داغه د لیدلو لیوالتیا نه لرم او بیخي دا ګیرم په همدغه مسایلو باندې سپین شو نور د خپل د هواتوال د وژلو کده هر ځای کې وي کده هر ژبه وي کده قوم وي کده هر ساحه وي داغه د وژلو ویډیو توان هم نور نه لرم او نه غواړم داغه د تاسو تاریخ والته نور دغه پات نه دی مو ما باید ټول په دې برخه کې کار وکړو ستونزه حل شي دغه څه اجتماعي ستونزه ده کده تحصیلي ستونزه ده دا هیواد جوړ شي نور نو بس ده دغه
ډیره مننه ډیره مننه مجددي صاحب. آصفي صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څخه ګټه وټم کېدای شي، شاید یو شمېر اوریدونکي له دې موضوع خبر نه وي، ټیک ټاک کاروي خو هسي پاسي کاروي، وخت ضایع کوي او دا ډول ګټو ته پام نه دی، او نور ته بلکې ګټه رسوي چې د نورو ویډیوګانې ګوري، د نور پروګرامونه ګوري. که په دې اړه مې څه معلومات ورکړي چې څنګه کولای شي چې دوی یو ښه ویډیو جوړ کړي، یو ښه پروګرام جوړ کړي او ډېر خلک یې وګوري او د ګټه ترلاسه کړي.
ډیر مننه څاروان صاحب، څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه او زه په دې باندې ډاډه هم یم چې شاید تر ډیره بریده پورې زمونږ یو تعداد هیوادوال په دې باندې خبر وي. مخکې فیسبوک مثلا، کله چې ما په 2008 میلادي کال کې فیسبوک جوړ کړ او تر ننه پورې زه کاروم، هغه وخت د پیسو مثلا مطرح نه و په فیسبوک کې. دا وروستي درې څلونو کلونو کې زه متوجه شوم چې فیسبوک په اکثرو هیوادونو کې چې خپل هغه کسان چې په فیسبوک کې اکاونټ لري، دوی کولی شي داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې هغه لیدونکي ولري په بهرنیو هیوادونو کې، د سیمې په هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې. مثلا زه یو بیلګه څاروان صاحب تاسو درکوم، که څوک چیرې په افغانستان کې اوسېږي، د افغانستان په لري پرتو سیمو کې، په کلیو باندو کې اوسېږي، ځینې فرهنګونه، ځینې دودونه مونږ لرو، ځینې ښایسته ځایونه مونږ لرو، ځینې تاریخي ځایونه مونږ لرو چې هغه تر اوسه پورې هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي لیوالتیا د دې لري چې وی ګوري د افغانان څخه د دودونو پاکله، د رواجونو پاکله، د بیلابیلو فرهنګونو پاکله، په بیلابیلو سیمو کې واوري او ویډیوګانې پرې جوړې شي، لکه مثلا بامیان، قندهار، وردک، پنجشیر، سمنګان، کندوز، بلخ او داسې نورو ځایونو کې ډېر ښکلي منظرې دي، ډېر ښکلي دودونه رسم رواجونه شتون لري، او ډېر لوی تاریخي سیمې شتون لري چې خلک غاړي هغه باندې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې مونږ په دغه برخه کې ویډیوګانې جوړې کړو، به په یوټیوب او فیسبوک کې واچو، هر څومره چې دا څاروان څخه زیات ولیدل شي، په هر زرو لیدونکو باندې د دریو نه تر وو ډالرو یا ایرو ورکول کیږي. همداسې که چیرې تاسو ویډیو لزره یا شل زره یا ډیر زره ولیدل شي، بیا څو ځلې په سلهاو ځلې هغه شیر شي، نورو ته ورسول شي. او یو ستونزه څاروان صاحب شتون لري چې په پاکستان، په ایران او افغانستان کې یو دوه نور هیوادونه هم دي چې دلته یوټیوب، فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې رسنۍ مستقیم پیسې نشي ورکولای هغه کسانو ته. نو هغه کسان چې غاړي د فیسبوک له لارې، د یوټیوب له لارې، د انسټاګرام له لارې پیسې پیدا کړي، باید خپل ملګري، خپل خپلوان په بهر کې اکاونټ ولري. اول د پیسې د دوی اکاونټ ته راځي، د دوی څخه مثلا کولای شي دوی افغانستان ته ولېږي. اما مستقیم دغه نن چې زیات شمېر افغانان یوټیوب کاروي او مثلا یوټیوبر دي، دوی مستقیم د بهر څخه پیسې نه ترلاسه کوي د فیسبوک او د یوټیوب نه. دا پیسې دویم لاسته راځي چې هغه کسان په اروپا یا امریکا یا کاناډا یا استرالیا کې اوسېږي، دوی به دوی د افغانان ته لیږل کیږي. ځکه دا د بانکي مسائل دي، دلته چې د نړۍ او هغه لوی معتبر بانکونه تر اوسه د افغانستان د بانکونو سره هغه رابطه او هغه اعتبار چې شتون ولري شتون نه لري، مستقیم رابطه شتون نه لري. نو د دوهم هیواد نه به کېدای شي دا پیسې ولیږل شي افغانستان ته. فیسبوک کې تاسو کولی شئ ښه خپرونې جوړې کړئ، تاریخي، فرهنګي، کلتوري او د افغانستان تاریخي او ښایسته ځایونه انځور پرې جوړ کړئ، ویډیو پرې جوړ کړئ، په مهمو او اړینو علمي موضوعاتو باندې تاسو کولای شئ خبرونه جوړ کړئ. که څوک یو کیمره ولري، یو کیمره ولري، یو مایک ولري، لار شي سفرونه دی وکړي د افغانستان درې ډیرشو څلور دیرش ولایتو ته، د افغانستان ولسوالیو ته، د افغانستان کلیو ته. مثلا په وردګو کې اته ولسوالۍ دی، لاړ شي مثلا د اته ولسوالۍ نه د ریپورت یا خبرونه جوړ کړئ، د خلکو سره خبرې وکړي، په فرهنګونو باندې، په رسم رواجونو باندې، په پخوانیو کیسو باندې دوی کولای شي خبرونه جوړ کړي. دا ډیر جالب تمامېږي د هغه افغانانو لپاره چې دلته ډیر شکل څلوېخ کاله اوسېږي او تر اوسه هغه سیمې نه دي لیدلې، تر اوسه هغه رسم رواجونه او د ځوان نسل چې دویم نسل یا دریم نسل دی معلومات پرې نه لري. نو همدغه خبرونه تاسو ورشي یوټیوب او فیسبوک ته چې په زراو کسانی ګوري، دا چې خبرونه کې جوړ شي، ځکه دوی د امکانات لري د افغانستان دیننه، او دوی کولای شي مثلا ښه کار، ښه عاید ولري، سربیره پر دې چې مستقیم د پیسې نه شي ترلاسه کولای، هغه دویم یا دریم لاسم چې د پیسې ترلاسه کوي، دوی کولای شي مثلا د میاشتې زر یا یو نیم زر یا دوه زره ډالر یا یورو جوړ کړي که زحمت
باسي وکړه خبرونه جوړه. ډیره زیاته مننه کور ودان آصفي صاحب. محترمه بارک زئی، یو اوریدونکو مو ویل چې د افغانانو د اکثره خلکو وای فکری وده کم ده، نو دا ډول خبرونه خصوصا دا چې له فیسبوک او یا له ټیک ټاک نور نه خبري شي او کرک خبروي دا ګټه نه کوي، ورته مزری تمامي شي. او دوی دا نظرم درلود چې آیا ممکنه ده چې دا ډول رسنۍ بند شي. تاسو څنګه طرفدار یاست چې دا ډول رسنۍ بند شي بهتره ده، او که فکر کوئ چې بالاخره به په خلکو کې تغییر راشي؟
سروان صاحب، مخکې له دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکوم، فقط غواړم مجددي صاحب ته یو څه روښانه کړم چې زما هدف دا چې اوس کله کوم برید یا کوم څه شی په افغانستان کې واقع کیږي او د هغه په اړه باندې موږ ټول کامل معلومات لاسته راوړو. هدف مې دا دی چې اوس ناسم محدودیتونه په افغان رسنیو باندې، حتی په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري چې هغه نشي کولای. موږ په ژورنالیزم کې اصول لرو، کله چې یو خبر خپرو باید شپږ پوښتنو ته ځواب ورکړي، چا چیرته څنګه او څه وخت وشو، مګر دا ځواب نه ورکول کیږي. او په ژورنالیزم یو اصول دی چې باید بی طرف اوسو، نو دا کله چې په افغانستان کې پیغیږي هغه نړۍ ته نه ویل کیږي. دا تر یو حد د طالبان حکومت څخه د طرفداري په حساب کیږي. ټول به فکر کوي چې طالبان راغلل افغانستان کې آرامي ده، سوله شته، ده انفجار نشته، انتحار نشته، هیڅ نشته. زما هدف د محدودیتونو څخه و، او دا چې د جمهوریت په وخت کې هر څوک کولای شو چې خبر خپور کی له ډیرو جزئیاتو څخه، څونه نفر مړ شول، د چا د خوا او چا مسؤلیت واخسته. زما هدف د هغه جواب څخه سره و. او شم ستاسو سوال ته دا چې په دا رسنۍ بند شي، دا زما نظر دا به یو ښه پایله ونه لري، چې ځکه دا رسنۍ بند شي تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په یو ټولنه کې کله چې ټولنیزې رسنۍ څخه استفاده کیږي، د هغې د ګټه اخیستلو یا د استعمال فرهنګ باید خلکو ته وښودل شي. څنګه کولی شي په مثبته لاره او د هغې څخه د مثبتې ګټه اخیستلو په مخه کولی شي له دې ټولنیزو رسنۍ څخه استفاده وکړي. په اوس زمانه کې که موږ وګورو، ټولنیز رسنۍ خورا ډیر مهم دی. حتی په ډیرو هیوادونو کې د صرف شاید همدغه ټولنیز رسنۍ دي چې خلک کولی شي یو له بل څخه ارتباط ولري، کولی شي د دې لارې نه تحصیل وکړي، د دې لارې نه زده کړي، ډیر شیان زده کړي، زیاتره معلومات ترلاسه کړي. موږ شاید یو چې حتی زیاتره پوهنتونونه خپل درسونه حتی آنلاین بڼه ورکړي، په آنلاین توګه خلک کولی شي چې خپل ډیپلوم ماستری په کچاو یا هم د لسانس په کچا خپل ماستری ترلاسه کړي، خپل لسانس ډیپلوم لاسته راوړي. نو مهمه به دا وي چې خلکو ته باید د دې رسنیو د استعمال او د ګټه اخیستلو فرهنګ باید موږ خلکو ته وښیو. څنګه کولی شي چې په مثبته لاره کې د دې رسنیو څخه کار واخلي؟ همغه رنګ چې ما وویل چې هر څه له ځانه څخه مثبت او منفي اغیزې لري، نو کله چې موږ غواړو د ټولنیزو رسنیو څخه ګټه واخلو، باید د هغه مثبت
تاثیرات و مثبت اړخونو ته باید پام ولرو. ډیره مننه محترمه مریم بارغزی، افغان ژورنالیست و همدارس د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د مشر حجت الله مجددی، په جرمنی کې د میشت افغان ژورنالیست خوشحال آصفی، مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادې رادیو خبرونه اوري.
जाना ना बे मामा यमा, सकना ही ले